سلام د ازادې رادیو د یو ساعت خبرونه ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د ازادې په څپو کې بحث لرو. زه احمد تکل به په څو شیبو کې د دې بحث له ګډونوالو سره ستاسو خدمت ته حاضر شم. خو لومړی پاموکړی خبرونو ته. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ نن کابل ته ورسېد. ټاکل شوی چې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي نن په ارګ کې په دوو درې اړخیزو غونډو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو بیان کې کابل ته د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر او په دوو درې اړخیزو غونډو کې د هغوی د ګډون خبر ورکړی و. د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټول ګټو چارو وزیران به د ترانس افغان پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړي. تمه ده چې دا پروژه به د افغانستان له لارې ازبکستان له پاکستان سره وصل کړي. د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي او د سیمه ییز تجارت او ترانزیت له لارې به د سیمې ثبات، اقتصادي ودې او پرمختګ ته لاره واره کړي. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې په پکتیکا کې د طالبانو ابتدایي محکمې یو ښوونکی د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. پژواک خبري اژانس او یو شمیر نورو رسنیو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر له قوله ویلي دي چې د پکتیکا ولایت ابتدایي محکمې د جانیخیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکی اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. د بختر خبري اژانس اردو څنګه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن او محکوم شوی کس یو ښوونکی و. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر فعالانو تورن کس د نجونو د زده کړو او د عصري زده کړو فعال بللی دی او ویلي دي چې پر نوموړي لګېدلي تورونه ښایي نورې انګیزې ولري. که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پایله ځینې کسان په ورته تورونو بندیان شوي دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یوه محکمه مقدساتو ته د سپکاوي په تور یو تن په اعدام محکوموي. راپورونه وایي چې پاکستاني پوځیانو او د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یو ځل بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. پاکستاني خبري سرچینې وایي د دې نښتې پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هاوان مرمۍ لګېدلې ده چې له کبله یو ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د دې نښتې د علت په اړه نه د طالبانو حکومت څه ویلي او نه پاکستان. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه وخت نا وخت نښتې کېږي او ډېر ځلې پاکستان له دې ډول نښتو وروسته د تورخم لاره بندوي. د سوریه دولتي ځواکونه د دې هیواد په جنوبي ښار سویدا کې د اوربند له نافذېدو وروسته تر ډېره له دې سیمې وتلي دي. په دې ښار کې له تیرو څو ورځو راهیسې د دروزي لږکیو له وسلوالو سره نښتې روانې وي. په داسې حال کې چې د دروزي د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ اوربند تر ډېره پر ځای پاتې دی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې له دروزي لږکیو سره تړلو وسلوالو د سنی بدوي قوم پر ضد د غچ عملیات ترسره کول چې له سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شول. د دروزي وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند پرون د متحدو ایالتونو، ترکیې او عربي هیوادونو په منځګړتوب ټینګ شو. د سوریې موقت ولسمشر احمد الشرع نن سهار وختي وویل چې د دولتي ځواکونو او دروزي قبیلې د مشرانو ترمنځ د اوربند د موافقې په اساس د دروزي وسلوال او دیني عالمان ګمارل شوي دي څو د سویدا امنیت ونیسي. د سوریې د بشري حقونو ډلې نن وویل چې په سویدا کې د تیرو څو ورځو جګړو په ترڅ کې له 500 ډیر کسان وژل شوي دي. او د اوکراین د اقتصاد وزیره یولیا سویریدینکو چې له متحدو ایالتونو سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د معاملې له اصلي مرکچیانو څخه وه، د دې هیواد د نوې صدراعظمې په توګه په دنده وګمارل شوه. دا د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل وروسته د دې هیواد لومړۍ نوې صدراعظمه ده. میرمن سویریدینکو داسې مهال د اوکراین د صدراعظمې پر دنده ګمارل کیږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپله کابینه کې بدلونونه اعلان کړي څو اوکراینیانو ته د روسیې پر ضد په جګړه کې تازه روحیه ورکړي او همداراز د دې هیواد د وسلو د جوړولو صنعت پیاوړی کړي. زلنسکي د پخواني صدراعظم دینیس شمیحال او څو نورو مهمو څوکیو بدلون نن اعلان کړ. د اوکراین د پارلمان د ویبسایټ د معلوماتو له مخې شمیحال به په نوې کابینه کې د دفاع وزیر وي.
آزادی په چپو کې،
در امواج آزادی.
د آزادی په چپو کې خبرونه ته خراغ لست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل ګاډي د پروژې د امکان سنجونې د چوکاټ موافقه لاسلیک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې له ښاغلي ډار سره یو جګپړی پلاوی ملګری و چې د پاکستان د ریل لارو وزیر، د افغانستان لپاره د صدر اعظم ځانګړی استازی او د ریل لارو وزارت معین پکې شامل و. په عین حال کې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ له دې هیواد څخه هم یو پلاوی د پنځشنبه په ورځ افغانستان ته سفر وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوو درې اړخیزو جلا غونډو کې ګډون وکړ. همدارس د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو وزیرانو د ترانس افغان پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژه په ارک کې لاسلیک کړه. دا پروژه به ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصل کړي او د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي. د اورګاډي دا پروژه چې د ازبکستان له ترمز ښار نه پیلېږي و 78 کیلومتره اوږدوالی لري، له مزار شریف او لوګر ولایتونو څخه تیریږي او د خرلاتسي بندر له لارې د خیبر پښتونخوا کورمی سیمې ته ننوځي. خو په داسې حال کې چې د پاکستان او ازبکستان پلاو په کابل کې د درې اړخیزو پروژو په اړه خبرې کولې، یو ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بیا طالبانو له پاکستاني پوځیانو سره نښتې وکړې. ویل کېږي چې د دې نښتو پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هوان مرمۍ ولګېده او په نتیجه کې یو ماشوم ووژل شو او یو بل ټپي شو. دا نښتې کابل ته د پاکستان د پلاوی له سفر سره اړیکه لري که نه لري، خو په هر حال د یوې زړې سیالۍ او دښمنۍ کیسه بیانوي. هغه کیسه چې له څه کم 15 لسیزو راهیسې روانه ده. په داسې یو حالت کې دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې د هغو سیمه ییزو پروژو راتلونکي به څنګه کیږي چې افغانستان او پاکستان پکې ښکیل دي. آیا وروستي سفرونه او مذاکرات به د دې دښمنۍ له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي که نه، او که زړه دښمني پر ځای پاتې ده؟ دا دوه هیوادونه چې ډېر یو پر بل متکي دي، څومره د یو بل له پرمختګ سره مرسته کولی شي او څومره یې پر وړاندې خنډ جوړولی شي؟ د ازادۍ په څپو کې په دې پروګرام کې د خبرونې له میلمنو سره همدا موضوع سپړو او ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وایو. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خبرونه کې مو غږ وي، نو د واتساپ په دې شمیره له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 340 003 00 8 111. شمیره تکراروم 00 340 00 8 111. لمړی د خبرونه درنو میلمنو دواړو هم ښاغلي اتمر صاحب او مومن صاحب ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. اتمر صاحب، ستاسو اند څه دی؟ فکر کوئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستي لږ تر لږه په لنډ مهال کې د دې اقتصادي ګټو پر بنسټ چې دا دوړ حکومتونه یې تعقیبوي ممکنه ده؟ اتمر صاحب
بله، تکل صاحب تاسو ته او محترم اوریدونکو ته سلام بودم دی که هیله. یقینا د افغانستان او د پاکستان اړیکې خو همیشه ډیر متناوب او متغیر دي. په ځینې وختونو کې دغه دواړه هیوادونه تقریبا د یو همکاري سرحد ته رسیدلي، بیا په ځینې برخو کې دوی بیرته هغه تنیشونه او رقابتونه د دوی په منځ کې موجود دي. په هر صورت اقتصادي ګټې کیدای شي د دواړو هیوادو د نږدېوالی یو سبب وګرځي. البته منګه یا افغانستان او پاکستان سره ډیر مناسبات دی لري چې زمونږ د تجارت لاره مثلا من بهرنی تجارت غواړو چې وغواړو هغه نو بیا یو لاره مهمه لاره دا د پاکستان لاره او د کراچی بندر دی او مثلا د واګې بندر دی د هندوستان سره چې هغه هم په دې وختونو کې یا د ډېر کلونو را په دې خوا پاکستان هغه اجازه افغاني توکو ته نه ورکوي چې د واګې د لارې نه یا برعکس د هند تجارت د واګې د لارې نه افغانستان ته انتقال شي او افغانستان هغسې یو هیواد دی چې په وچه محدود دی یعنی ضرورت دې ته لري چې افغانستان باید د نورو بنادرونه لکه بحري بنادرونه استفاده وکړي او بل دا چې افغانستان یو مهم موقعیت دا دی چې د منځنی آسیا او د جنوب د آسیا ترمنځ واقع دی یعنی که افغانستان کې سوله او ثبات وي د افغانستان زیر ساختارونه او لارې هغسې چې ضرورت ورته لیدل کېږي هغسې آماده اوسي دا نه افغانستان د یو هغسې یو هیواد په توګه پیژندل کېږي چې د وصل او اتصال یو مرکز وي.
بله اتمر صاحب وبخښئ، تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي همکاري دواړه هیوادونه سره نږدې کولی شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرښې پر سر ډیره اوږده لانجه پر ځای پاتې ده. فکر کوئ اقتصادي همکاري دا توان لري چې د ډیورن پر سر اختلاف شنډ کړي یا یې له مخې لرې کړي او دواړه هیوادونه سره نږدې کړي؟
هغه زموږ او تاسو سیاسي اختلافات دي، یعنې یو اقتصادي برخه ده یو سیاسي برخه ده. په سیاسي برخه کې تاسو که د نړۍ هر هیواد وګوري دوی په لانجو مشکلاتو کې دي، همدغسې سیاستونه دي، همدغه د ګاونډیو ترمنځ بعضې مسایل دي، لیکن دا په دې معنا نه ده چې دغه مسایل به هیڅکله نه حل کیږي. یعنی زموږ خپله چې یادیږي مثلا د داود خان په وخت کې نږدې و چې دغه مسله د پاکستان سره حل شي. خپل داود خان پاکستان ته سفر وکړ، ذوالفقار علي بوټو کابل ته راغی او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر احتمال دا و چې په دغسې یو صورت سره چې هم د سیمې یا د منطقې خلک هغه توافق باندې راضي اوسي، هم پاکستان او هم افغانستان. لیکن متاسفانه هغه وخت کې په افغانستان کې هم کودتا وشو، په پاکستان کې هم کودتا وشو، ضیاءالحق د بوټو نه قدرت ترلاسه کړ، دلته د داود خان جمهوریت سقوط شو، نو هغه خبرې بیا پاتې شوې. بیا یو بل مرحله راغله چې هغه د تقابل مرحله و. تر اوسه پورې هم زما عرض دا دی چې یعنې که د سیاسي حل لارې دپاره هلې ځلې وشي، هر شی د حل یو لاره لري چې په هغه باندې دواړو خواوو یا د ولس توافق په هغه باندې راشي. او اقتصادي خو همیشه دا دی چې منافع او ګټې دي. په اقتصاد کې هر هیواد هر څوک د خپل ګټو پسې ګرځي او هغه ګټې ټولو ته رسیږي، دا اقتصادي برخه ده. لیکن په دې زمین کې نور ننګونې ډېرې دي، مثلا ناامني دی، اختلاف نظر سیاسي دی، د دغه هیوادونو ترمنځ رقابتونه دي، خپله منطقوي نړیوال دغه خبرې دي چې د دغو مسایلو د خان سبب ګرځي یا ننګونې دي د دې دپاره.
مننه اتمر صاحب، تاسو سره به بیا هم بحث ته دوام ورکړو. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اورئ. دا د سیاسي بحثونو لپاره ځانګړی پروګرام دی او په نننۍ خبرونه کې میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه محمد اسحاق اتمر او د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال یونس مومند. مومند صاحب، تاسو څه فکر کوئ اقتصادي همکاري لکه څنګه چې اتمر صاحب وایي یا هیلمند دی دواړه هیوادونه سره نږدې کولای شي پر دغو ټولو ستونزو چې په تیرو 15 لسیزو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وو غلبه کولای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه تاسو او ګران او محترم جناب استاد اکبر صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی سلام وړاندې کوم چې د دې لپاره چې یو وخت په خیر تیر کړی وي او د ګرامیسي ورځ ته خیر ته پیل شي. یقینا تاسو ته به تر معلومه ده چې منظم اقتصادي تړونونه، منظم اقتصادي غټي پروژې او تعهدات په تعهداتو باندې عمل کول د مملکتو شمه باید کولای شي چې اقتصادي پاور چاره منځ کې کشي د افغان ترانسپورت پروژې کې ټول اړخونه وکولای شي چې په خپل تعهداتو باندې ودرېږي او د تعهداتو او د دغه مملکتو چې په دې کې شتون لري د دې او یو بل ګټه منظم نظام احترام لري. زه فکر کوم چې د دې پروژو امکان ډېر ډېر دی. د دې پروژې امکان په کې د افغانستان لپاره او په سیمه کې خصوصا د مرکزی آسیا او جنوبي آسیا د راتلونکي یو ښه کنټینګ رامنځته شي او څو وکولای شي په سیمه کې اقتصادي پرمختیا رامنځته کړي. دا ډېره مهمه پروژه ده او موږ هم په دې صلاح کې زموږ په اتحاد ده او څومره د مخکې چې موږ هم په دې کې په خبرو دي چې موږ یو ګډ د سوداګرۍ خونه د مرکزی آسیا سره د مرکزی آسیا د ټولو جمهوریتونو سره جوړ کړو لکه د کور سازمان چې دی لکه د سهار په څیر موږ هم غواړو افغانستان سوداګرۍ خونه په دې معنی افغانستان چې څنګه وکولای شو چې یو ګډ اقتصادي ناسته یا د تجارانو د باندې یو ګډ امهنګي باید موجود وي. تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ د کراچي په لار کې بعض وخت مشکلات لرو، د دې خاص څخه هم لرو، د واګې سره هم مشکلات لرو. د مخه چې ډېر دن او بایزته هم سره جناب اکبر صاحب اشاره ورته وکړه، واقعا هم مشکلات منتقلي ستا د دې څخه لري نه ده چې موږ مشکلات لرو. کوم مشکلات چې ولې زه فکر کوم چې د افغانستاني اوسني امنیت او دا دمن امنیت وکولای شوی چې د تلاره واره کې چې افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا تر مپرین د یو شپل او د یو ارتباطي کنیکټینګ یا پاورسلی منطقوي کې ډیر مهم رول ولوبوي.
مومن صاحب، تاسو د تعهداتو یادونه وکړه. یو شرط مو دا وښود چې که دواړه لوري پر خپلو تعهداتو عمل وکړي نو دا شی ممکن دی. څومره تضمین یا ګارنټی شته چې حتمان به دواړه خواوې پر خپل هغه تعهداتو چې کړي دي په غو عمل وکړي؟ مخصن په امنیتی برخه کې د دواړو خواو ترمنځ اختلاف خورا زیات دی. دواړه هیوادونه یو پر بل ډیر لوی لوی تورونه لګوي، نو دا تعهدات امکان لري فکر کوي چې دواړه هیوادونه به عمل پی وکړي شي یا دا توان به ولري چې عمل پی وکړي؟
تاسو ته به سره معلومه ده کچیری زه فکر کوم کچیری د عملی اراده نه وي او عمل په دې کې وجود نه لري نو بیا په دې کې ویلی چې دا پروژې د دې پروژې د پرمختګ امکان به کړولي که خوله او زړه یې وي او تعهدات موجود وي. د دې پروژې ډېر یو مهمه او اساسه پروژه ده چې افغانستان به وکولای شي د دې پروژې د لارې به کراچي ته هم خپل توکي اسانه رسوي او بیا د کراچي څخه راوي او هم به مرکزی آسیا ته زموږ توکي د مرکزی آسیا څخه بیا چین ته به زموږ توکي په ډېره اسانۍ سره ځي او هم روسیې ته او هم د پاکستان د جنوبي آسیا ټولو تجارتو د دې لارې څخه
جوړیږي. مومن صاحب زما مطلب له دې سوال نه دا و چې البته دا خبره خو تاسو خبره صحیح ده چې دواړه هیوادونه پر تعهداتو عمل وکړي نو ډېرې ښېګڼې لري، مګر ما د موجودو شرایطو ته په پام د دواړو هیوادونو د اوسني وضعیت او اړیکو ته په پام سره وایم چې دغه تضمین د دواړو لخواونه ممکن دی عملی دی چې وری کړي؟
زه فکر کوم دلته یو زموږ یو ډېر خپل شریک چې ازبکستان او چې بیا د ازبکستان نه وي په اصطلاح دغه ساحه ته راخلیږي او نن ګرام په د مرکزی آسیا په جمهوریتو کې د ازبکستان خاص ازبکستان هم ډېر په کوشرانه ډول حرکت کوي او کله چې د افغانستان سره هم یو ډېر ښه دوستي لري په خپل جلال مار جمهور رئیس او د افغانستان خاص د افغانستان مشرتابه هم زه فکر کوم زموږ دا د نتونه ډېر سره صاف دي او فکر کوم چې ازبکستان په دې کې ډېر محتاطانه عمل وکړي او مقابل لوري هم د مرکز د جنوبي آسیا کې وځونه چې زموږ همسایه هیواد پاکستان دی ارزو مو دغه چې هغه هم باید پر یو منظم تعهدو باندې ولاړ شي. که چېرې پرې پر منظم تعهدو باندې ولاړ شي زه به اطمینان تاسو ته کوم چې افغانستان کولای شي چې په سیمه کې د یو ښه هیواد لپاره تولید ولي بعضې که تېر ته موږ وګورو بعضی داسې کارونه سوي دي چې په هغه کې تعهدات نیسي. ولې زه فکر کوم چې دا یو ډېر عظیم پروژه ده او دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، نور هېوادونه هم دلته په اړه دانګلي دي. موږ په دې باندې باور لرو چې د افغانستان پروژه به یو ډېره حیاتي پروژه وي او اقتصادي پروژه به وي او ستراتیژیکه پروژه به وي د افغانستان لپاره، د مرکزي آسیا لپاره او د جنوبي آسیا لپاره.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب. اتمر صاحب یو ځل بیا تاسو ته راځم. د منځنۍ آسیا او د پاکستان نږدې کېدل د افغانستان لپاره چې د دواړو په منځ کې دی څومره مهم دی؟ ګټې څه دي هم د افغانستان لپاره، ګټې څه دي هم د منځنۍ آسیا لپاره او هم د پاکستان لپاره؟
ګورې، په مجموع کې دغه منطقه یا دغه سیمه چې دی اوس داسې انګېرل کېږي چې د غرب د حاکمیت نورورو اوزی یا په اصطلاح د غرب د قدرت نه ورورو دوی کوشش دا کوي چې په مستقله توګه سیمه ییز مستقل سیاستونه د نړۍ په سطح او د سیمه په سطح ولري. په مجموع کې دا یو رقابت دی، یعنی د غرب او د شرق ترمنځ، او مخصوصا په دغه سي وخت کې چې شرقي هیوادونه غواړي چې د غرب هغه د سیاستونو د محور نه دوی اوسي او منحس دي او نوی قطب په نړۍ کې دوی ځان څرګند کړي. په دغه سي وخت کې په سیمه کې دغه همکارۍ ته ضرورت شته دی، ځکه دغه همکارۍ کولی شي چې دغه هیوادونه سره نږدې کړي. د بل خوانه ډیر مهم خبره دا ده چې دلته د سیمې هغه زبرځواک هیوادونه چې دي، مثلا اوس که په دغه پروژو کې وګوري د چین رول دی. چین په سیمه کې لوی سرمایه ګذاري لري، همدغسې که تاسې وګورئ د سپیک پروژه یا د یو لار یو کمربند پروژه دی چې دا د چین ابتکار دی او پاکستان دی سره دی. لیکن که مونږ وګورو دغه د سپیک پروژه اوس د ناامنیو له وجې نه، کوم چې په پاکستان کې دی، تقریبا په ټپه ودرېدلی. او چین دا هڅه کوي چې افغانستان نه د یو اتصال منطقوي په شکل استفاده وکړي، د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان له طریقه دوی پاکستان سره او د جنوب د آسیا هیوادونو سره خپل تجارت ولري، او د ګوادر بندر چې په هغه باندې تقریبا 80 میلیارده ډالره چینایان سرمایه ګذاري کړی، دا یو مهم بندر وګرځي. لیکن تر اوسه پورې چې لیدل کېږي هغه توقع چې چین درلوده تر اوسه پورې هغه ته نه دی رسېدلی. او دغه د اوسپنې لاره هم اوس چې د ترمیز او د پېښور ترمنځ جوړیږي، یعنی د افغانستان د لار نه به دا تیریږي، دا هم په حقیقت کې د چین او د منځنۍ آسیا او د روسیې په خوښه یا د دوی په تشویق سره دا جوړیږي. افغانستان غیر د دې پروژې نه هم نور هغه سي پروژې دي چې دغه د اتصال منطقوي رول لوبوي، مثلا د ټاپي پروژه دی کوم چې د ترکمنستان ګاز پاکستان ته لیږدوي. په دې کې افغانستان ګټه دا ده چې یو ګاز خپل افغانانو ته رسیږي، بل دا چې د دې نه محصول اخلي، بل دا چې د دې په پروژه کې به افغانان کار وکړي، یعنی دا هغه ګټې دي. او دغسې په دغه کاسا 1000 کوم چې د انرژي لیک دی او هغه د قرغزستان او تاجکستان نه شروع کیږي، په افغانستان تیریږي، بیا 150 میگاواټ برق پاکستان ته ځي چې په هغه کې 300 میگاواټ برق افغانستان اخلي، 1000 میگاواټ برق پاکستان ته ځي. یعنی دا عمده پروژې دي چې دې سره د افغانستان اهمیت په سیمه کې ډیریږي، او دا پروژې کولی شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلات مخه ونیسی، یعنی خلکو ته هم کار پیدا شي، هم معاش پیدا شي، او هم خپل افغانان ته یو اندازه پیسې د دغه پروژو نه لاسته ورشي. نو په مجموع کې هم پاکستان، هم افغانستان، هم د منځنۍ آسیا هیوادونه، هم چین، روسیا د دې نه ګټه اخلي. لیکن یو مشکل دا دی که امنیت سم وي. اوس زما دفدانه دی چې امنیت یوازې په افغانستان کې شاید اندېښنې را پیدا کړي. نه، امنیت لکه چې مخکې ما عرض کړو په پاکستان کې به نه مشکل دی چې مثلا دا د یو لار یو کمربند پروژه د سپیک دا تقریبا په ټپه ولاړ دی. علت یې دغه ناامني دی په خپله پاکستان کې. همداسې په منځنۍ آسیا کې هم تاسې دغه تضمین د ډېر کلونو دپاره نشي ورکولی، ځکه نن تروریزم دغسې یو پدیده ده چې یو هیواد د یو هیواد امنیت په یو میاشت کې دا خرابولی شي. نو امنیت د دې بل مشکل دی چې یعنی هم په افغانستان کې، هم په منځنۍ آسیا کې، او هم په پاکستان کې دا باید امنیت په پام کې ونیول شي.
مننه اتمر صاحب، وړاندې بیا پر دې باندې هم له تاسو نه زه پوښتنه لرم چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه اوس له امریکا نه یو څه په مستقل ډول یا په خپلواک ډول عمل کوي، خو په عین حال کې آیا د ډیر دوی د روسیې تر اثر او اغیز لاندې نه دي؟ په دې اړه به وروسته له تاسو نه زه نظر وغواړم، خو اوس ورځو ګورو چې اوریدونکي لري. د شپه له موږ سره یو اوریدونکی دی، ګورو چې څوک دی او څه نظر لري. مهرباني وکړئ د ازادي په سپو کې پروګرام دی، خپل ځان لطفا اول معرفي کړئ او بیا به خبرې سره وکړو.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، ساسه میشنه اوریدم چې عبدالحاد تعلم به هلمن ولادت څخه سلامونه د ازادي رادیو ټول محترم اوریدم ته توام خدای دې وکړي روغ جوړ وي.
ډیر زیات مننه تل صاحب، خبرونه ته خرغلست، د خبرونه دایمي همکاري تاسو ډیر مننه چې همیشه په خبرونو کې ګډون کوي. د خبرونه د خبرونه د ازادي پڅپو کې د خبرونه موضوع خو تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکی او د دې دوړو هیوادونو د اړیکو راتلونکي د دوی خپلو کې نږدې کېدای سي کنه سي نږدې کېدای پر وړاندې ستونزې څه دي. نو په دې باب له ملمنونه څه پوښتنه لري یا خپل کوم نظر لري؟
قربان سم تکل صاحب محترم، یو سلام دوړو ملمنو ته وایم، خدای دې وکړي شروع جوړ وي. محترم احمد تکل صاحب، ما خپل په پام په نظر سره د پاکستان او د افغانستان اړیکه به هیڅ کله نه جوړې سي. که زمړو مکه جوندې مده تاسو خبره ده، ما خبره تاسو یاد پاکستان نه هیڅ کله زمړو افغانستان سره احمد تکل صاحب محترم پرشتنولي سره په صداقت سره په اتحاد او اتفاق سره قدم نه دی اخیستی. تکل صاحب محترم، کوم تاسو وګورو هر کال چې زمړو د حاصلات واسطه کوم مثال د خبرې د کندهار انګور ورسېږي، کده کندهار انار ورسېږي، د هغه خپل دروازه هغه دغه دروازه د سیاست سره دغه کې مثال د خبري سیاست او تجارت یو ځای کې سره دروازه وتړي. د تزمر تجارانو خاران ته پلکا او لکاو په میلیارډو میلیارډو ډالر د تجارانو خاران هر کال د پاکستان د لاس زیان ویني. زما خپل پر تجارانو باندې دا غږ دی، کوشش ورور په صفات دی، افغان په صفات، که به هر ملک ته مثال د خبري نور د تجارت لارې لري، کار څنګه مثال مسارف ډیر دي، خوغه مسارف بنه راځي، لکه چې هر کال تاسو ته مثال د پاکستان د طریقې تاوان درسيږي. د پاکستان پر ځای موږ د تجارانو ورن د پاره دغه په کار کې د بل ملک سره مثال خپل د تجارت لارې خلاص کی بلاده د پاکستان په ساتو تو په سیسې تکال سمو تر مې دوغه نه ګټه مرته نه راځي د پاکستان له کاغه تاوان چار کال راځي.
اتل صاحب، اول خو به دا وایي چې بل هیواد سره له چا سره اړیکې ونیسي افغانستان اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي، او بل دا چې فکر کوي ولې پاکستان باندې اعتماد نشي کېدای؟
تکال صاحب محترم، کمیونټي ته وګورم ډیر هم صاحب مالک لرو، مثال د خبرې تاجکستان دی، قزاقستان دی، ازبکستان دی، ایران دی، دغه مملکتونه چې دی موږ سره مثال د تجارت لپاره تر پاکستان ډیر مهم دی. او در پاکستان مثال د خبرې شروع لیم لو بولې دي کوم څه څه فکر وکړو په پاکستان اعتماد په دینه دي په کار تکل صاحب محترم له کومه چې ما اشاره ورته وکړل دی سیاست او تجارت سره یو ځای کې مثال کده حکومت سره د مشکل ده چې ته هغه کسات مرته تجارانو کاږي په کار دانه دي کده حکومت سره د مشکل لازم باید خپل مشکل د حکومت سره حل کړي د تجارت لارې باید د هغه تخلاص کړی دي حکومت مخ د پاکستان پر حکومت باندې چې مثال د خبرې فشار نه زیات شي د یو باندې او بل باندې کې کسات زموږ تر عام افغانانو تر تجارانو ورن کاږي دغه تجارت او سیاست دی باید سره یو ځای نه کې تکال صاحب محترم
مننه له ملمنونو پوښتنه لري
قربان سم بس میلمنو ته بیام سلامونه وایم زنده باد ازادي رادیو او ازادي رادیو همکاران او میشنی اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
ډیر مننه تل صاحب یو بل اوریدونکو هم لرو د دوی به هم وورو چې څوی بیا به میلمنو تر شمیره بنیو کی د ازادي پڅپو کې پروگرام دی د ازادي رادیو لمړی لطفا ځان معرفي کی یو بیا مو خبره
تکالزه محترمه سلامونه اوسامه د هلمند د کجټي ولسوالۍ
مهرباني وکي په خیر راغلي خبرونه ته څوایاس د ویلو لپاره څلري
ډیره مننه تکالزه محترمه زبم راځم د پاکستان د افغانستان اړیکو تکالزه محترمه اوریدونکو خوښه خبرې کی او میلمنو خوښه خبرې کولې اتمر صاحب پر خبرو خو زه ما غوښونی وای زه وترم نو زبر دا وایم چې افغانستان او د پاکستان اړیکې یعنی د ډیر وخت څخه یعنی چې کاوندې هوادنه دی یو بل ارج سره چارې نه سره لري خوشحال خونم لري بدل خونم لري موږ باید د احسان څخه مننه وکړو چې موږ ته د روس په زمانه کې پناه راکړه د امریکا د ایسان په وخت کې پناه راکړه یعنی موږ خپل مشران یعنی هر څوک کده د پاکستان په ډوډۍ را لوي شوی دی پاکستان کې ستدلې حتی از ما پلار خپل ته یعنی لاس څنګه لاس کاله ستدلې دی په یارو مدرسې کې حالته د پاکستانیان څخه ډیر خوشاله دي چې وس حکومت په هغه وخت کې حکومت هم ورشه گزاره کوله یعنی مولا او طالب ته هزار نه وکړي د پاکستان خپل داسې پیالیسته ده چې به تاسو کاوان رسی هغه نه بیا د افغانستان طالبان هم نه پریږدي پس د ایران کې د دولت خپل دشمن خو څوک نه پریږدي چې دغه د هیواد ورانه وي او افغانان دي چې د دې په دولت کې څونه ویجاړي رامنځته کوي د پاکستاني طالبان دي چې په داسې ډول یې تاسو دې نه خونه خونه دي چې پاکستان هم نه پښتو ملامتي راوبل اتل صاحب مخترم خبر وکړ چې د زموږ پر اصلات پر واسه نه دروازه وته زه په دې نظر یم چې یو څوک یعنی زه بازار ته کله نه سم یو نه رانی سم نو په دې کې زما څه ګناه ده خو هغه به خپل یو شرایط لري چې په دغه شرایطو راوړه پر دې کم نه ده سره نه سم خو ته مجبور یې خپل ځان ته بل ته لار پیدا کړي مقصد او بل د پاکستان یعنی اسلامي هواد ایران اسلامي هواد دغه زموږ سره به گزاره کړي د کډوال سره دا وځي د هند څخه دغه نه د کډ افغانستان خلکو بد ناراضي لکه د پاکستان او د ایران څخه بد راځي په دې خدا د دې د ظلم په نتیجه کنه موږ اول پلا باید د هند څخه مو بد راځي د چین او د روسیې څخه مو بد راځي ځکه چې هغه کوپارې د خو مسلمانان ته ودونه دي ک حرکت سی وي خپل کې مرګ مرته نه ورته باید موږ تاسو د مسلمانانو سره د دې په ځړ کې بغض او یناد ونه ساتو باید د کفار سره بغض او یناد وکړو ځان ما دا نظر او محترم تکل صاحب
مننه مننه اسامه صاحب له ملمنونه اسامه صاحب له ملمنونه پښتنه لري
بالکل د ملمنونو ته د پښتنه د چاندي ولې د افغانستان د هر وګړي یعنی د هر عمر وګړي زحمت داسې جوړ دی چې د پاکستان سره کرکه لري دا ولې د پاکستان څخه پیړي دي چې داسې څه باندې راځي
ډیر زیاته مننه اوسامه صاحب درنو میلمنو لمړی به زوړم چې د اولین اوریدونکو سوال یعنی د اتل صاحب سوال مومن صاحب تاسو جواب کوي او بیا به د دوهم اوریدونکو د اوسامه سوال اتمر صاحب جواب کوي مهرباني وکي مومن صاحب مومن صاحب موږ تاسو غږ نه لرو
اول اتل صاحب په داس سوال وکړي چې موږ پاکستان سره جوړی شو که کوم خبرې وکړو
د اتل صاحب پښتنه خداوه چې پاکستان سره په دې خاطر دوستی امکان نه لري چې دوی وای په هر وخت چې د افغانستان د صادراتو سیزن راشي نو پاکستان په موږ باندې بندیزونه لګوي لارې را باندې بندوي دوی وای چې نیت د افغانستان لپاره خراب دی نو دې ته تاسو ځواب ورکړئ لطفا
تاسو ته به تر معلومه ده چې د واقعیت خبره وکړي چې هر وخت یي چې زموږ دا هغه وخت کې ده چې زموږ سیاست او تجارت په مکمل سره سره جلا او موږ اوس پر دې باندې کوشش شوم دی چې موږ څنګه کولای شو د پی ټی قرارداد سره امضا کو پی ټی قرارداد بولي چې سم څه څه به دی ما په وی تاسو کې چې په افغانستان د افغانستان پیدا ور دي دا اوس مسول به دی ما په وی او چې په پاکستان کې پیدا ور دي او په افغانستان کې نه کیږي په دې باندې موږ کوشش کوو چې په صادراتو او خصوصا په تازه میوه باندې یو څه د محصولاتو یا د تاکس ماتراسي دا یو خبر ده او بل هر حالت په هیڅ وخت څه فکر کوم چې سیاست او اقتصاد باید سره جلا شي. بل خپل سیاستونه باید داسې وکړو چې هغه زموږ اقتصاد اغېزمن نه کړي. په تور د مثال کې په ویلي پوسټ کې یو جنګ وشي تیر ورځې تاسو ول دل تقریبا چې موږ په کندي وشو د روزې حالت هم دا غوښته یو څه موږ ته اکثر حالت مشکل کې چې زه سره نه لار سره خلاص وسول یعنی مشکلات دی اندک ترين مشکل په ډیر غټ مشکل جوړ شي په دې کې مشکلات رامنځته کړي. نو هله کچې موږ غټ مشکلات کوچنیو او کوچني مشکلات نه باندې یوسو زه فکر کوم هیڅ نه داس نوم لګاتونه صفه به نه چې په کلو کلو جنگ سره کوي په زور خو خلک یې زموږ هم باندې خداشي موضوع نه راپېښه شوی. زه فکر کوم چې اقتصادي پروژو ته توجه وسي او اقتصادي پروژې یو با تضمین پروژې نظمونه په فهم تضمین دي دغه د فهم تضمین پروژې چې منطقي پروژې لایسي زه فکر کوم چې په سم کې به داسې کشمکش لکه اوس موږ سره محمد خو دا بل ما بین دي
ډیر زیاته مننه له تاسو نه مومن صاحب او اتمر صاحب تاسو د دې دوهم اوریدونکو اسامه پښتنې ته یا اندېښنې ته جواب لري
ګوره
چې څوک دې بات کوي رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے कृपया लाइन पर बने रहें. द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड. प्लीज स्टे ऑन द लाइन. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड. प्लीज स्टे ऑन द लाइन. आप जिस
भले से मौका क्या हो रही
اورو مهرباني وکي اوسي اورو
او خيسه ته خلل ورته
او سنزره
دي اورو bale دي اورو پختره دا وا يا تشويش دا او چی مون خو دي عمر په پاکستان کې تیر کړای او مونږه د پاکستان د خلکو نه مشکور یو درسته دا صحیح خبره ده ځکه چې په دې څلور کلونو کې یا د دې نه کم زیات افغانستان کې څه مشکلات چې هغه د پاکستان ولس او مخصوصا د پښتونخوا پښتنو بلوڅو په دې سیمه کې افغانانو ته په پراخه سینه دوی خپل کورونه خپل جایدادونه خپل امکانات دوی سره شریک او افغانان د دې نه په دغه برخه کې منندوی دي. لیکن د خپل د پاکستان د حکومت او د هغه د نظامیانو هغه که ستراتیژیک هدف افغانستان کې بل شی دی چې افغانستان تر اوسه پورې هم د دغه کرغېډونو اهداف نه ځورېږي او کړېږي. موږ همیشه دا خبره کړې چې راځئ موږ په یو صلح او صفا او صمیمیت کې سره ژوند وکړو ځکه په ټول نړۍ کې په ګاونډیو هیوادونو کې دغسې مسایل رامنځته کېږي لیکن د هغه دپاره د هر لارې چارې موجودې دي. خو متاسفانه چې د پاکستان واکمنان د پاکستان د جوړېدونو نه را په دې خاطر د ننه پورې هغه کوم پالیسي چې دوی د افغانستان په مورد کې لري هغه کې دوی تغییر نه دی راوستی او هغه ستراتیژي د دوی عمق ستراتیژیک په افغانستان کې دی چې همیشه دغه 15 کلونو کې یا 50 کلونو کې افغانستان د دوی د دغه ستراتیژي نه کړېدلی. هغه سی یو وخت کې چې افغانستان کې دغه امکانات و افغانستان کې جګړه ده وه هیڅ مشکل دننه په افغانستان کې نه و. لیکن زما خپله په یادېږي چې دغه لارې پاکستانیان بندولې دغه د تورخم لاره دوی بند کړې وو ډېر کلونه زما یادېږي د څلوېښتم کلونه وو چې سنه چله چلیاکو چلې دوی د ځینې دوستانو به که یادېږي او همدغسې دوی په افغانستان کې هغه آرامه حکومتونه د ظاهرشاه نه نیولی تر داود خان هغه نه وروسته دوی نارامه کول غوښتل بمونه چول په افغانستان کې کسانې تربیه کول سلایې لیږل جنګونو ته یې دوی لمن وهله. دا هغه غلط سیاستونه دي چې نن خپله پاکستان په دغسې یو امنیتي بحران کې دی چې د دغه نه ځان نشي خلاصول. لیکن متاسفانه دا د هغو ناوړو ستراتیژیګارو نتیجه ده کوم چې د پاکستان فوج کوم چې په پاکستان کې واکمنان دغه ستراتیژي خپله کړې تر څو پورې چې پاکستان د افغانستان په مورد کې هغه ستراتیژي بدله نه کی د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري او د دوستی مسله همیشه په پښتنه لاندې وي.
مننه. مومن صاحب تاسو خو راستره یاست؟ مخکې په زمونږ پالیکه کې یو څه ستونزه راغله. فکر کوي دا ممکنه ده چې اقتصادي ستونزې له سیاسي مسایلو نه جلا شي یا دغه اقتصادي اړیکې په جلا ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ وڅېړل شي یا توجه ورته وشي او سیاسي مسایلو ته بیخي جلا پاملرنه وشي؟ دا عملا ممکنه ده هم د افغانستان لوري او هم د پاکستان لوري؟
ما ته وایست تکل څه مطرم
عموما صاحب تاسو مې رباني وکړئ د پوښتنې ته ځواب.
تکل څه مطرم دوه شان چې که چېرې یو ښه تضمین وجود ولري او باصلاحیته خصوصان زه په افغانستان باندې اطمینان لرم چې د افغانستان د خوصه همیشه باصلاحیته کسان کښېنستلي دي. هلته هم تاسو ته معلومه ده زموږ په همسایګانو کې هم یو باید یو باصلاحیته خلک که چېرې رالي په مجلس کې کښېني، زه فکر کوم چې دا ډېره ممکنه ده او د امکاناتو څخه وتلې خبره نه ده څه داسې خاص مشکلات د افغانستان او د پاکستان ترمابند نشته په تجارت کې. په ټولو شانو کې باید موږ خپله یو همکاري سره وکړو او د تقابل پر ځای باید د تعامل سیاست رامنځته کړو. که چېرې د تعامل سیاست هغه هیوادونه که تاسو ورته وګورئ چې د تعامل سیاست لري، د هغو پرمختګ د ټولې دنیا سره ډېر ښه روان دي. نو په سیمه هم سیمه کې هم باید که جنوبي اسیا ده که مرکزي اسیا ده که په خپله افغانستان چې یو نقطه مرکزي ده، باید یو د تعامل سیاست رامنځته شي. د مخکې اتمر صاحب د چینایانو بعضې پروژو ته اشاره وکړه، بېخي دا یعنی زه یقین درته وایم چې په دې کې چینایان اوس د افغانستان د امنیت څخه ډېر راضي دي او دوی به نورو غټو پروژو ته هم چې څنګه وکولی شي چې واحد د لارې د افغانستان سره چپاتاتو دی، دا هم شونې ده او پر دې لاره باندې چې د واخان لار څنګه د اروپا سره وبښلل شي یو ډېر غټ کتاب پر دې باندې، ستراتیژیک کتاب پر دې باندې جوړ دی چې په هغه کې ټوله شان وجود لري او څنګه کولی شي چې د ایران د لارې څخه بیا د اروپا سره چین ومشلېږي او افغانستان په خپله د دې څخه هغه مهم مفادات ترلاسه کړي. یعنې دا ستا ولې خو د سیمې همکاري او تعامل ته ډېر ضرورت.
مومن صاحب، څو ورځې مخکې راپور و چې قزاقستان لیوالتیا ښودلې چې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې په رغونه کې فکر کوم 1500 میلیون ډالر لګوي، که ما اشتباه نه وي کړی د ارقامو کې، که مې ناسم ویلي وي تاسو مې تصحیح کړئ لطفا. دا پروژه څومره مهمه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ؟ ځکه چې دا پروژه د هرات خو به که څه هم لیوې خو له ایران سره نښلي، مګر آیا بیا دا د پاکستان پر لوري هم له کومې شبکې سره ارتباط لري؟ یعنی قزاقستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلېدلی شي؟
په حقیقتا زه فکر کوم چې افغانستان یو دونه مرکزي نقطه ده، که چیرې د ترکمنستان د لارې هم مرکزي اسیا مستولی سو، د هرات د تورغونډۍ د لارې څخه، د اقینې بندر د لارې څخه هم موږ کولی سو چې د ټولو مرکزي اسیا سره یا د هغه برادر سره ځي موږ کولی سو چې د مرکزي اسیا سره ومسلو. یعنې دغه درې یا څلور مملکات چې دلته زموږ سره دي، زموږ همسایګان دي، د دې سره د ریل ډېر ښه ارتباط موږ کولی سو. هغه که چین دی، که ازبکستان دی، که تاجکستان دی، که ترکمنستان دی، ایران دی، او د هغو په د دې تقریبا د اسیای مرکزي د ټولو هیوادونو داسې دوی مشترک المنافع هیوادونه دي او کولی شي چې موږ د دوی د لارې دوی ته هم آسیا جنوبي آسیا یو لوی مارکیټ دی او جنوبي آسیا ته هم روسیا او مرکزي آسیا یو غټ مارکیټ دی. دغه اوس چې تقریبا یو کانټینر پنبه د ازبکستان څخه یا د قزاقستان څخه یا د روسیې څخه هغه هیوادونه چې پنبه تولید لري، که چیرې دا غواړي چې تاسو بنګلادیش کې یوسئ، نو دا به تقریبا دوې میاشتې پر دې باندې لګېږي یا تقریبا دوه نیم میاشتې پرې ګوري. که چیرې دا غواړي چې د افغانستان د لارې څخه هند ته یوسئ، یا د جنوبي اسیا هر هیواد ته جی او سی پر دې باندې به تقریبا په حدود کې د یو هفته اله تر اته ورځې پر پر دې باندې لګښت کېږي. دا د لګښت کم والی دی او اوس ټول تقریبا حاجنه چې ټول خوري هغه ترانسپورت دی. نو په دې کې د ترانسپورت کم والی راځي او زه فکر کوم چې یو لوی اقتصادي طاقت جوړېږي. خو کوشش پر دې دی ما دا به هم ویلی چې د مملکتو په مابینځ کې اخلاص او صداقت وي او وکولی شي چې هغه څه چې وایي هغه په عمل کې باید ښکاره کړي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. تاسو د ازادۍ پڅپو کې پروګرام له ازادۍ رادیو اوري. په دې خبرونه کې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال یونس مومند او د سیاسي او امنیتي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر څرنګوالي او پر اتلونکو کې د دوی ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو پر مسله بحث کوو. یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک دي او څه وایي. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ لومړی او بیا مو خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اوغان د ننګرهار نه یو سلام سپیشل ملمنو ته وایم او یو تخنیکی همکار ته سپیشل سلام وایم او تاسو ته.
وعلیکم السلام. افغان صاحب موږ هم تاسو ته سپیشل سلام وایو. مهرباني وکړئ څه وایاست افغانستان او پاکستان د اوسنیو اړیکو او پراتلونکو کې د دې اړیکو د څرنګوالي په اړه نظر لري؟
زما خو درې سال وخت کاله عمر ده او زمونږ د افغانستان یو ورکوټ افغان بچی ماشوم یا 15 کلن ماشوم یا 3 کلن ماشوم هم په پاکستان باور نه لري. زه خو لا درې سال وخت کلن سړی یم.
ولې
نو پوه شو مونږ پاکستان باندې هیڅ کله مونږ باور نه کوو. پارسي کې متل دی وایي د زیر بوریا او میدوانه. پوشه دا چې کله تلاسي بند شي سیستم دغه شي بیا دې په لومنډي وخی مونږ په لوتي بیا تلاسي مشکلات راو شي بیا دې په لو لانجې او مصیبتونه مونږ ته راپاروي. همدغه پاکستان مونږ پوشه مخکې د تاسو د میډیا دې په لو خبرونه مونږ اوریدل د تاسو سیستم افغانستان کې نه اوریدل کیږي. نو پوشه مونږ ډیر دک راغلی تاسو او بس د خبرونه مونږ نه ورو خونن مې زړه تنګ شمال تر راځه د میډیا ته مثال کو خدای وکړي چې څنګه وکړي. مونږ پاکستان باندې هیڅ کله مونږ اعتبار نه کوو نه اعتبار لرو او نه زمونږ دوز جوړي.
ما تاسو نه پوښتنه وکړه چې ولې دلیل څه دی؟
دا چې دی یو چې ده کنه په ما خو درته مخته ویل چې زیر بوریا او مې دوانه کنه. نو دا هم مونږ سره دوستي کوي هم لاس ورکوي هم لاس پرې کوي. نو دا دوه کار مونږ سره کوي. دا مونږ سره هیڅ کله نه جوړیږي او نه جوړیږي او نه بلکې کنه مې وو وخت زمونږ لارې بندې شي. خاصه رومیان د افغانستان او تیدم د افغانستان کې پاتات ډیر شپې دي. پاکستان ته چمدا رومیان لال شي او څنګه دې خانانو ته جوړیږي. ام خاصه مونږ غټ غټ مونږ تارک ډیر شپې دي افغانستان کې. خاصه زردالان شفتالان پاتات ډیر شپې دي. پوه شي نو دا لار مونږ باندې مې وی ټیم کې لار بندې کی او چې بیا دې خپل لاس بند شي د افغانستان ته مونږ وخی زمنګ افغانان ډیر زر غولېږي. بچ د ازمن مشران ورته پتوندي وي چې وور ور ازمن تو اخلاره باندې زمنګ خاصه میوه خاصه ترکاری خاصه سبزیجات لار باندې او چې کله وور خپل د تاسو د خوشي د مون تر لګي. نو دا چې بعد مون مشران هم دغه وکي نو پیغام زمنګ افغانان کوم ستونزه ده څه خبره مې چې تاسو کوم ځکه د خوځ غواړم زه پیغام چې افغانانو کې ستونزه ده چې مخامخ ورته تون نه وای چې یو وخت لارې باندې مشکلات مونږ ته پېښ کړي ولې دا نور وخت لارې نه پر نه خلاصې. نو باید زموږ د مشرانو باندې غوښمه که هر څوک ده نو باید ورسره جدي وګړي چې دا یو زمنګ لارې باندې ولې باندې پوشي. نو د تاسو چې څنګه ټول نه وای راځي دا ګورمن من 300 سالور تور راځي بینډې دا کوئی من 0 روپے راځي زمونږ افغانستان ته زمونږ مهندې نن په افغانستان کې زمونږ بینډې من 100 روپے ده. نو خدای وکړي چې زمونږ مشران غږ زمونږ جدي ووري خوشاله او زه خاورات خشپه کامیاب
مننه افغان صاحب. اتمر صاحب تاسو دې اوریدونکو دې افغان صاحب د اندېښنې ته او د انتقاد ته چې وای په افغانستان کې نقص دی یعنی مګړتیا د سیاستونو کې په دې خاطر چې د پاکستان پر وړاندې د جدید دریز نغوره کوي د ته څه جواب لري؟
وګوره زما فکر دا څه دی چې یعنی افغانستان خو خپل دغه سیاست نه لري چې د موقع نه استفاده وکړي. دا پاکستانیان دي یا د هغوی تجاران دي یا د هغوی واکداران دي، دوی همدا کار کوي. یقینا موږه ټول د دې شاهدان یاستو چې هغسې وخت کې چې د افغانستان د میوو د صادراتو وخت دی، هغوی په دې لارو کې مشکلات جوړ کړي دي، زموږ موټرونه ولاړ دي، د دوی مالونه خرابېږي. همداسې په کوم واردات چې دي، هغه تجاران چې د کراچي د بندر نه د دوی مالونه افغانستان ته راځي، هم دا کار دوی کړي. او په ځلو ځلو دغه دوه اړخیزه ناستې په اقتصادي برخه کې یا پاکستان کې یا په کابل کې جوړ شوي دي، او دوی دغه تعهد هم کړی چې موږ به پس له دې دغه کار نه کوو. لیکن بیا هم چې وینو پاکستان همغسې د دې دپاره چې افغانستان تر یو فشار لاندې راوستل شي، یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار یا په مهاجرو باندې فشار، دا ټول هغه خبرې دي چې دوی د وسلې په توګه د هغه نه ګټه پورته کوي. دا تاسې تیر څو میاشتې ولیدل چې هغه افغان مهاجرین چې دوی په پاکستان کې اوسېدل تقریبا 45 کاله دوی باندې څه حالت جوړ کړ، یعنی برخلاف دغه همسایتوب، دغه ژبني تعلقاتو، مذهبي تعلقاتو او هغه دوستي قومي تعلقاتو برسیره دوی افغانان سره ډېر سپک برخورد وکړ. ګر دغه مسایل دي چې افغانان حق لري چې د دې نه ګیله او شکایت وکړي، دا د دوی حق دی. او زه داسې فکر کوم چې خپل ولس په پاکستان کې دغه سره دی، دا د دوی د سیاستونو د دولتونو سیاستونه دي چې هر کله دوی د هغه نه د یو فشار د وسیلې په توګه استفاده کوي.
مننه له تاسو نه اتمر صاحب. د خبرونه تر پایه یوازې 2 دقیقې پاتې دي، هڅه کوو چې خبرې سره راونغاړو، یوې نتیجې ته ورسیږو په خبرو کې. مخکې مونږ اتمر صاحب خبره وکړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه څومره مستقل دي په خپلو پالیسیو او سیاستونو کې، مخصوصا په اقتصادي برخه کې، او څومره د روسیې اغیز دی په دوی باندې. تاسو یادونه وکړه چې اوس له لویدیځو هیوادونو نه یا له امریکا نه دوی په یو ډول سره جلا سیاستونه لري، له روسیې نه څومره دوی خپل ځان جلا کولای شي یا په مستقل ډول عمل کولای شي؟
سوال ما ته متوجه دی؟
بله اتمر صاحب، که لطفا لنډ ځواب راکړي.
ګورئ، همدا اوس هم روسیا په دغه هیوادونو کې پوره اثر رسوخ لري. که موږ داسې وګورو، د روسیې سرتیری اوس په قرغزستان کې شته دي، په تاجکستان کې شته دي، حتی د دغه هیوادونو مشران هغه پخواني د شوروي اتحاد د بیرو سیاسي غړي دي، یا د هغوی زامن دي، یا هغه کسان دي چې په هغه سیاستونو کې دوی موجود و. په مجموع کې که داسې ووایو، هغه هیوادونه چې د شوروي د اتحاد د ړنګېدو نه سره بیل شول، هغه مثلا استونیا و لتوانیا و لتویا، یا مثلا اوس چې ورو ورو د روسیه د سیاستونه بیلیږي، آذربایجان دی چې آذربایجان هم پخوا د شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل و. لیکن دا د منځنۍ آسیا هیوادونه قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، دا تر اوسه پورې دوی د روسیې په محور کې ګرځي، او دغه سیاستونو سره دوی تقریبا یو نواخت پر مخ ځي، یعنی هغوی سره یو ځای دی. ځکه چې روسان سره دوی ډېر نږدې ارتباطات او اړیکې هم له سیاسي برخې لري، هم اقتصادي لري. هم اوس که خپله روسیې کې تاسې وګورئ، ډېری د دغه هیوادونو یعنی کسان دي چې په روسیه کې دوی کار کوي، مثلا د تاجکستان نه ډېر کسان هلته کار کوي، د ازبکستان نه ډېر کسان هلته کار کوي، همدغسې د قزاقستان او قرغزستان. دوی سره یعنی تر اوسه پورې دوی تړلي دي یو بل سره.
نو دا به د افغانستان او پاکستان په اړیکو څومره اثر ولري که دوی مستقیما له روسیې نه یا د روسیې له سیاستونو نه اغیزمن دي؟ فکر کوي چې روسیه علاقمنده ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې مخصوصا دغه تجارتي اړیکې چې تر هند پورې له منځنۍ آسیا نه دوام کوي د افغانستان له لارې تر هند پورې دا اړیکې پر ځای پاتې وي او په ثبات کې وي؟
روس علاقه لري، ځکه روس ضرورت لري دې ته چې د افغانستان د لارې نه خپل تجارت جنوب د آسیا ته دوی ورسوي. بل روسیه تحریمونه کېدی، ځینې شیان داسې دي چې روسیه نړیوال بازارونو ته هغه نشي ورلیږلی، یعنی ځینې تحریمونه په روسیې باندې لګېدلي دي. د بل خوا نه روسیه په دې تلاش کې ده چې یو خپل محثریت په سیمه کې زیات کړي، دا تلاش هم روسیه کوي هم چین کوي، او بل دا چې یو اجماع منطقوي دوی رامنځته کړي، دغسې یو اجماع چې هغه د غرب د سیاستونو نه لري. لکه اوس اول ځل روسیه و چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژند، دا په حقیقت کې یو قدم مخته روسانو کېښوده چې نړۍ ته ووایي، مخصوصا غرب ته، دا ووایي چې که افغانستان د هغه زمونږ د سیاستونو په محدوده کې دی، بیا به مونږ تاسو ته دغه اجازه نه درکوو چې تاسې په دې سیمه کې یا خپله راشي یا خپل سیاستونو ته هسې اقدام وکړي چې یو مداخله حساب شي. نو خپله دا ښیي چې ورورو سیمه یو نوه په سیمه ایز اتحادیې پورې راګرځي، یعنی یو سیمه ایز اتحادیه ممکن دی چې د دغه تعاملات ځینې جوړ شي. ایران ګورې، د ایران مسله دی، د ایران مسله اوس ډېر مهمه مسله ده. امریکا دا کوشش کوي چې دغه محور چې اوس روسانو او یا چین لګیا دی دا جوړ کړي، دا مات کړي. او لکه چې د اوکراین جګړه دوی ادامه دار، یعنی روسان هلته هم مصروف
که
همن په جنگ کې دی، همدغسې په ایران کې دغه نو سیمه ای رقابتونه او نړیوال رقابتونه دي.
مننه. د خبرونې تر پایه بیا هم ډېرې لنډې شیبې پاتې دي، کلند لند ځوابونو کې راته وایست مومن صاحب چې هغه مالونه چې روسیه د افغانستان د منځنۍ آسیا او بیا د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا بازار یعنی پاکستان او هند ته لیږي، هغه کوم دي چې روسان لیوالتیا لري چې د افغانستان له لارې لاړ شي؟
په تور مثال ډېره مهمه موضوع چې ده، تقریبا روسیه تاسو ته معلومه ده چې یو ډېر لوی اقتصادي هیواد دی او ډېر داسې توکي لري چې هم د جنوبي آسیا ډېر ورته ضرورت دی. هغه روسیا د معدني ذخایرو، د ګازو، د نفتو ډېر لوی لوی ذخایر لري، او کولی شي که د دې لارې دې د ټرین لارې جوړ شي، دا به د دوی انتقالات تیز کړي او د دوی په قیمتو کې به هم یا د دوی په صادراتو کې به ډېر مهم رول لرګی لري. نور په د اوسپنې کور کې دی، ډېره خامه اوسپنه لري چې هغه کولی شي د دوی لاسته دوی صادرات ولري. المونیم لري، یعنی په د دنیا هغه مهم عناصر چې په ډېرو مهم شیانو کې کارېږي هغه دوی لري. نو دا یو مهم صادرات
دی. او مومن صاحب، منځنۍ آسیا هیوادونه څه لري، کوم محصولات او تولیدات لري چې غواړي د افغانستان له لارې چې د افغانستان له لارې غواړي چې د جنوبي آسیا بازارونو ته یوسي او خرڅ کړي؟
منځنۍ آسیا د پاره چې اوس دې ته د دریاب څخه د دې لارې ډېره اوږده ده، دې ته کچې د کراچي لار، د کراچي لار اوسي زه فکر کوم چې د کراچي د بندر څخه بالکل واردات شوي شي، ډېر په ارزانه قیمت او ډېر لږ قیمت سره به دوی وکولی شي چې د دوی د دې لپاره به ډېره په ارزانه تمام شي. خپل چې دا ټوک شي دي واردات شي، دې ته به ډېره ارزانه تمام شي. یو شی دی مشکل افغانستان هم دغه اوس
ډېره مننه د خپرونې وخت نور په پای ته رسېدو دی. مومن صاحب، ډېره بښنه غواړم چې نش کولای باسته دوام ورکړو، ځکه د خپرونه تقریبا پای ته رسېدلې ده. ل خپلو میلمنو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو له لومړي مرستیال محمد یونس مومند او د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو محمد اسحاق اتمرنه ډېره زیاته مننه کوم. چې په دې خبرونه کې راغلل. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې د ازادي په صفو کې د خبرونه مو تر پایه واوریده. د ازادي رادیو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. ز احمد تکل تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادي رادیو د خبرونو دوام ته